youtube.com/azadiradio سبسکرائب کریں.
کور کلائے
نن سبای چر عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دا ازادي راډیو د نوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو د کور کلی یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلي چې د روژې په میاشت کې له ډېرو سرکړو یا توندو خوړو ګټه پورته کوي؟ د روژې په میاشت کې ډېر سرکړي یا توند تیز خواړه کوم تاوانونه درلودلی شي او په روژه کې باید له کومو خوړو ګټه پورته شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام رابولم. قدرمنه دوستانو، د رمضان مبارک میاشت چې دیرش ورځې پکې روژه نیول کېږي، اسلامي حکم او د ساینس له اړخه د روغتیا لپاره ګټوره میاشت ده. په روژه کې تنده، لوږه، ستړیا او بېخوبي ډېره وي، نو په یادو حالتونو کې د خپلې روغتیا د ساتنې لپاره باید روژه نیونکی خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه وکړي. ځینې خلک کله چې روژه نیسي نو په روژه ماتي کې ډېر له سرکړو یا ډېرو تندو یا هم له ډېرو ثقیلو خوړو ګټه پورته کوي او د ورځې په لړ کې بیا له ستونزو سره مخ کېږي. په همدې تړاو د کابل لایتو سیدونکو غلام جان وای چې د پروژه ماته کې چتون د ترخه خواړه نوي روژه ماته خوان نه ورکوي.
د سید خورجانې چې زه وښنیم کې اکثر غوخه خورم، لوبیا خورم د وروجه سره، او سر ماخام سره کړي شیان خورم لکه پکوړې، بولاری شو، پیرګي شو، خچکتی تریخ چور سره نوي. قرآن کبي خې د عمره کې خوند راکی. خو مریض ور سره يم، ډېر پازاب يم، دوره ور سره پازاب يم، میدم سوای کی په خېټه به درد دي، سر مخږيږي. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر راته وویل چې ته ترخه مخره، ته سره کړي شیان مخره، خو قرآن کې کیږي. بغیر له دغه شیانو قرآن کې کیږي، دا روژه بيخي خوند راکی. نو پازاب يم خو څنګه، او کوم روژه ده مجبوره ده چې د درو شیانو خمم خوند نکی. نو زه سره کړي شیان مخرم، په پښلمې کې لوبیا وریجه خورم، نو ډېر سره پازاب يم. خدای دې رحمیږي، خو الله دې دا روژه په خیر را باندې تیر کړي.
د خوړو کارپوهان وایي چې د ګرمۍ په موسم کې د اوږدې مودې لپاره څه نه خوړل یا نس کولو په صورت کې باید له فایبر لرونکو او پروتین لرونکو خوړو څخه ګټه پورته شي او خوشی چې د روژه ماتی په مهال نرم خواړه وخوړل شي. په همدې حکله د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوری وایي چې دوی په روژه ماتی کې اکثره د نرم خوړو څخه ګټه پورته کوي. نوموړی زیاتوي،
زه د پښلمی اکثره نرم وریجې خورم، او ماخام کې همدارنګه سوپ یخنی، اکثر سوپ او یخنی سره ډیر خورم، ځکه چې زه د معدې تکلیف لرم او ډاکټر همیشه ماته وایي چې ته نرم خواړه وکړه. نو بنا مکور کې همیشه خپل افطار اول په خرما سره کوو، بیا پس هغې نه سوپ مې تیار کړی. سوپ وخورم، مونځونه چې وکړو مازن وروسته بیا نرم خواړه لکه شیروا شو، یخنی شو، یا کوم ترکاري باب دا ور سره تیار وي، هغه بامیا یا بورانی، البته بورانی نه، هغه خورو، خو هغه ډېر ترخه نه، ځکه چې زما په معده باندې ډېر بد اغیزه کوي. او پښلمې له مهال بیا هر پښلمې نرمې وریجې پخی، سپینې وریجې، نو هغه یا له مستو سره یا له شیدو سره،
نو هغه خورو. الحمدلله روژه ډېر ښه په خوشحالۍ سره را باندې تیریږي، او د خدای نه شکر گزار یم. تر اوسه پورې چې دا روژې مې نیولې دي، د خدای په احسان سره ډېر ښه تیر شوی ده، او مطمئن یم که دغه خپل خیال وساتو، خپل د صحت له خیال وساتو او نرم خواړه وکړو، نو روژه به خطر شي. زه وینم بعضې دوستان چا کنو لګولی، چا یو سورته مالی وي، خېټه م خرابه ده، او نه پوهېږم د معدې تیزاب نه زیات شوی. نو دا ټول سبب همدا ده چې دوی احتیاط نه کوي.
پښلمای کول دیني چاره ده، او د روژې په مبارکه میاشت کې پښلمای کول اړین دي. په روغتیایي ډول د پښلمي ګټه دا ده چې د ورځې په ترس کې روژه لرونکی د لوږې او تندې احساس نه کوي. خو ځینې کسان بیا نه پښلمای کوي او نه هم په روژه ماتي کې سم خواړه خوري، چې دا کار هم د انسان صحت ته تاوان لري. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی عزیز باتور داسې غږېدلی دی:
زه پښلمای نه کوم، ځکه چې عادت نه لرم و هم د خوب را پاسیدل لاک راته ستونزمن دي د ځوانۍ موسم دی نو په دې اساس باندې پښلمیت یې نه پاتېږم البته په کور کې راته وایي چې ته کمزورې کېږي یا مثال باید پښلمۍ وکړي خو بس خوند نه راکوي ماته بل پر جماعت کې هم زیاته ډوډۍ نه خورم او په خپل کافي اندازې سره خو کله چې روژه خلاصه شي وزن هم زیات کم وي او د کمزورۍ احساس یو څه اندازه کوم
همداراز ځینې خلکو بیا څو ډوله خواړه مختص کړي روژې میاشته او کوښښ کوي چې په هر روژه ماتي کې ترې ګټه پورته کړي لکه پیرکي ترشي اچار او داسې نور په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکي هیله داسې غږېدلې ده
په روژه ماتي کې خو معمولا دا چې ټول ورځ یو څه مونږ نه خورنې نو باید د څه غذا اوسي چې هغه حداقل نرم اوسي او هغه غذا هم باید ډېر خواړه باید ډېر په استګۍ سره وخوړل شي خو له بده مرغه بیا په افغانستان کې دغسې نه ډېری خل ترجیح ورکوي چې تند شیان داسې شیان چې تریخ اوسي یا دا چې سره کړي شیان اوسي معمولا دغسې خوري که هر یوې مونږ وګورو له خپله کوره شروع کړو نو دغه موضوع راته ډېره ښه معلومېږي او معمولا په پیشنمي کې هم چې باید هغه خواړه داسې سپک اوسي او داسې خواړه اوسي چې زر هضم نه شي مثلا یا وریژې اوسي یا داسې نور شیان ډېر محدود کورنیو کې دا ده چې هغوی همغه خواړه چې ټول ویټامینونه ولري او دا چې مونږ یوه ورځ په لږه تیرو نو حداقل ورو ورځ مونږ په بدن کې جاسي نو ډېری کسان بیا داسې هم نه کوي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ گران دوستانو دا چې پروژه ماتی کې د کوم خوړو څخه ګټه پورته شي او په پښلمي کې څه وخوړل شي تر څو د ورځې په لړ کې راحت اوسو دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صدیق کاکر څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم پروژه ماتی او پښلمي کې د کوم خوړو نه ګټه پورته شي تر څو د انسان بدن سالم او صحتمند وسی
روژه دی په روژه ماتی دی په کجور او خوږ شربت باندې وشي کله چې روژه ماته شو ورپسې دی یو څو دقیقې وقفه وشي او خواړه باید ونه خوړل شي ورپسې دی د سبزی دی وخوړل شي او وریجې دی وخوړل شي او د میوې څخه دی استفاده وشي پروژه ماتی کې مطلب دا چې پروژه ماتی کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زړه هضمیږي او په کم اندازه باندې وجود ته انرژي ورکوي ځکه چې د پښلمي او د روژه ماتي ترمنځ ډیر کم وخت ده او په پښلمي کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زر نه هضمیږي او د زیات وخت لپاره وجود ته انرژي ورکوي لکه غوښه شو لوبیا شو نخود شل دال شو او دغسې نور خواړه او په روژه کې باید له اچارو څخه چکنۍ څخه او هغه خواړه چې سرکېږي په غوړو کې سرکېږي لاغه خواړو څخه باید په کم اندازه باندې استفاده وشي ځکه چې نوموړي خواړه د معدې د سوزش بد هضمۍ او د نورو آفاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي او د اچار څخه خو باید بیخي په کم اندازه باندې استفاده وشي ځکه چې اچار د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي په هفتو په ورځو باندې پاتې کیږي نه استعمالیږي نو کېدای شي چې د غذایي تسمم سبب هم شي
ډاکټر صاحب ډیر خوراک کول په روژه ماتي کې د انسان صحت ته یعنی ضرر رسوي کني رسوي
په روژه ماتي کې باید په کم اندازه باندې خوراک وشي ځکه چې تر د زیاتره تر څو ساعتونو پورې معده خالي وي کولمې خالي وي هغوی فعالیت نه وي کړی چې په زیات اندازه باندې خواړه وخوړل شي نو معده او کولمې نشي کولای د هضمي سیستم نشي کولای دغه په زیات مقدار باندې خواړه دوی هضم کړي نو ځکه ما وویل کله کجوري او شربت او سبزي څخه په روژه ماتي کې استفاده وشي په هضمي سیستم باندې به بوج نه راځي او د هضمي سیستم ناروغي به نه رامنځته کیږي
ډاکټر صاحب د روژه ماتي او د اصلي خوړو ترمنځ باید څومره وخت فوي چې مثلا څوک روژه ماته کې بیا ځینې خلک دي چې د فتن خواړه ورپسې شروع کی خوراکي بس لاغه بیا لمونځ کوي او ځینې خلک بیا روژه ماته بیا وروسته خوراکي یعنی خواړه خوري
دغه دوهم ډیر ښه میتود ده لمړی دی سنت طریقه هم دغه ده روژه دی ماته شي خوږ شربت دی وسکل شي او ورپسې دی هغه پنځه رکعات لمونځ زیاده شي دغه پنځه نه تر لس دقیقو پورې وقفه کوي شي وجود ته بسناسه انرژي ورسیږي هغه ګلوکوز وجود ته ورسیږي دغه څخه وروسته دی بیا هغه کوم مکمل غذا چې دا مکمل ډوډۍ چې دا باید د وړل شي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا پېښنمای نه کوي، وایي چې مثلا د ورځې په لار کې زه په تکلیفې ګم او یعنی ماته مشکل جوړوي. د پېښنمې نه کول صحت ته څومره ضرر رسوي؟
پېښنمې نه کول هر چا ته تاوان نه لري. که څوک په زیات د چا وزن زیات وي او غواړي چې خپل وزن کم کړي، که دی پېښنمې ونه کړي نو ښه خبره ده. هغه کم خواړه چې په ماښام کې خوړلي دي هماغه انرژي کولی شي چې د ماښامنۍ پورې تر روژه ماتي پورې د ته انرژي ورکړي. خو که چېرته یوه حامله مور داسې کوي چې پېښنمې ته نه راپاسېږي او دا ډوډۍ نه خوري، نو دا د حامله مور دپاره هغه ماشوم چې د مور په نس کې ده هغې ته ډېر زیات تاوان رسېږي. ماشوم په سوی تغذیه باندې اخته کېږي. نو هغه څوک که وزن کمول غواړي پېښنمې دې نه کوي، او هغه څوک چې کمزوري وي، اوږدمهالي ناروغۍ لري، یو څوک د تور زیری لري، شکر لري، لوړ فشار لري، دغه خلک باید خامخا پېښنمې باید وکړي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلکو بیا ځینې خواړه مختص کړي دي روژې ته، لکه مثلا پیراکي دي او سرکړي شیان دي او پکورې دي. آیا تنادم دغه خوراکي توکو نه استفاده وشي که نور خوراکي توکي هم؟
د روژې لپاره باید یو خاص غذایي رژیم باید جوړ نشي. کوم رژیم چې موږ د روژې څخه بغیر اخیسته د هغه رژیم څخه که استفاده وشي، په کم اندازه باندې غوړي باید پکې استعمال شي، سرکړي خواړه باید پکې زیات ونه اوسېږي، اچارو څخه، چکني څخه، دغه غذاګانو څخه باید په کم اندازه باندې خوراک استفاده وشي. نو د سرکړو شیانو او د اچارو چکنۍ مختص کول د روژې لپاره دا به یو ښه غذایي رژیم بنوي.
په پای کې څه ویل لرئ دوستانو ته چې په دې روژې مبارکه میاشت کې څه وکړي؟
د روژې مبارکه میاشت ده، او بله دا چې د زیات مقدار خوړو څخه باید ګټه ونه شي، په کم اندازه خواړه باید استعمال شي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب، کور ودان.
په مخه مو ښه.
عزت مند دوستانو، دا و د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.